د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
خبرون لندیز د اسلامي دولت ډلې پروند جمعې په راز د لیبیا په خطیز خارګوټي قوبا کې د څو مرګانی حملو ذمہواری په غاړه اخیستې ده. د سومالی صدر اعظم مرستیال محمد عمر ارتی او څو نور لوړپوړي ماموران د مغدشو په یو هوټل کې په ځانګړي په ځان مرګ برید کې زخمیان شوي دي او د وینزویلا حکومت پر واشنگتن دا تور لګولی دی چې د یوې ناکامې کودتا په دسیسه کې لاس درلود. السلام علیکم ارو جوړ او خوشاله اوسئ. د نن سهار په دې خبرونه کې به لومړی د افغانستان او نړۍ په باره کې رپورټونه درواورو او په اخر کې به د امریکا غږ سر مقاله واورئ. خدا دې وسبه لسی سلیمان شانه خبرونه واورئ.
په لیبیا کې د اسلامي دولت جنگیالو د جمعې پر ورځ د هغه هیواد په ختیځ خارکوټي قوبا کې د موټر بم د څو مرګانو چاودنو ذمہواري قبول کړې ده. د لیبیا چارواکي وایي چې کم تر کمه 40 کسان په پورنوي چاودنو کې وژل شوي دي او یو ګڼ شمېر نور زخمیان دي. د سایټ انټیلیجنس ګروپ نوم د استخباراتو یو شخصي امریکایي مؤسسه چې په انټرنیټ کې د اسلامي ډلو د فعالیتونو په اړه معلومات راغونډي وایي چې د لیبیا د براق په ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یو بیان خپره کړی ده او یو حمله کوونکی د سعودي عربستان تابع ښودلی دی او وایي چې دوهم حمله کوونکی په خپله د لیبیا و. امنیتی ماموران ویل چې په قوبا کې د تیلو د یو پمپ سره نږدې د استخباراتو دفتر مخته د موټر بم دوهمه چاودنه وشوه او درېمه چاودنه د لیبیا د پارلمان د رئیس د وژلو په نیت د هغه له کور سره نږدې شوې ده. د قوبا ښارګوټی د اسلام پالو ډلو تر کنټرول لاندې سیمې سره نږدې پروت دی او په دې وروستیو کې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډلې د دې لپاره چې د خپل کنټرول ساحه پراخه کړي مرګانۍ حملې زیاتې کړي دي. په لیبیا کې دا وخت دوه مختلف حکومتونه واک لري او ځینې نورې سیمې د مختلفو وسلوالو ملیشو ترمنځ وشل شوې دي. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د سومالی حکومتي چارواکي وایي چې د صدر اعظم مرستیال محمد عمر ارتی چې دا مهال د موقت صدر اعظم وظیفه هم سرته رسي په هغه مرګانۍ حمله کې زخمي شوی دی چې د جمعې په ورځ د سومالی د الشباب ډلې د هغه هیواد په پایتخت مګدیشو کې په یو هوټل کې کړی ده. چارواکي وایي چې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. الشباب دغه حمله ذمہواري قبول کړې ده او په مګدیشو کې د امریکا غږ یا خبریال وایي چې لومړی چاودنه په سنټرل هوټل نومي هوټل کې چې لوړپوړي دولتي مشرانو پکې د خپل غونډې نه وروسته د جمعې لمونځ ادا کاوه شو او دوهمه چاودنه د لومړی چاودنې په تعقیب وشوه او بیا د ټوپکو ډزې پیل شوې. دا هوټل د مګدیشو د ملي تیاتر سره څیرمه پروت دی او امنیتي چارواکي وایي چې حمله کوونکي خپل ځان هغو کسان ته رسولي وو چې د هوټل په سالون کې د جمعې لمونځ ادا کاوه. هغه د لمانځنه لږ وروسته خپل بم وچاو. سنټرل هوټل ته معمولا لوړپوړي حکومتي ماموران د کابینې وزیران او د پارلمان غړي ورځي. د چاودنې نه وروسته د دغه هوټل ودانۍ نه د تک تور لوګي لوخړې فضا ته پورته شوې. د مګدیشو د کاروال مرستیال محمد عدن ګولیت زخمی شوی دی او د ملکی هوا نوردی او ترانسپورت وزیر علی احمد جمع جنگلی وژل شوی دی. د سومالی جمهور رئیس حسن شیخ محمود د جمعې د ورځې مرګانۍ حمله غندلې ده. تاسې زموږ غږ د واشنگتن نوري. فرانسې او جرمني یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د یوکرین په ختیځ کې د اوربن مراد شي او دواړو خواوې د خپلې درندې وسلې د جنگ له لومړۍ لیکې نه بل ځای ته یوسي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان او د جرمني صدر اعظم میرمن انګلا مرکل د جمعې پورس په پاریس کې ملاقات نه وروسته د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس پر مهال خبریالانو ته وویل کومربن چې روسیا او یوکرین پرې په منسک کې موافقه کړې وه او دا وار بیا نقص شي نو دواړو ملکونه به نور اقتصادي بندیزونه هم ولګوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو
منځنی سپا 1290 اف ام 3.15.
د وینزویلا پولیسو د هغه هیواد د پایتخت کراکاس کاروال او د حکومت د مخالف ګوند مشر انټونی لیتسما نیولې ده، او دا تورې پرې لګولې ده چې د امریکا په ملاتړ د هغه هیواد د سوسیالیستي نظام د راپرځولو لپاره د یو پوځي کودتا په ناکام پلان کې لاس لرو. د وینزویلا پولیسو چې د کمانډوګانو د ریشیګانې اغوستې وي او خپل مخونه پټ کړي، د پنځشنبې په ورځ د لیتسما په دفتر برید وکړ، هوایي ډزې وکړې او د ودانۍ کړکۍ او شیشې ماتې کړې. د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو پر دغه 50 کلن ښاروال باندې دا الزام لګولی دی چې د هوایي پوز د افسرانو په ګډون د امریکا په ملاتړ د نظامي کودتا پلان جوړ کړو، خپل مقصد ته ونه رسیده. د وینزویلا پخوانی فقید جمهور رئیس هوجو شاویز به هم څو وارې په خپل وار په امریکایي چارواکو باندې تورونه لګولي چې د کودتا په پلانونو کې لاس لري، خو هغه د خپل مدعا د ثابتولو لپاره کوم غوښت ثبوت نه وړاندې کړی. د امریکا د مرکزي قمندانې یو لوړ پوړی مامور وایي چې کوردي او عراقي قواوې پلان لري چې د روان میلادي کال د اپریل یا مئی په میاشت کې اسلامي دولت نه د عراق دوهم مهم غټ کار موصل بیرته ونیسي. د نوموړي امریکایي چارواکي له قوله چې نومې نه ده ذکر شوی، ویل شوي دي چې دغه هدف د حاصلولو په خاطر د عراق او کردستان یو مشترکه قوه د تشکیلېدو په حالت کې ده، او د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواو په دغه کار کې د اسلامي دولت په هدفونو باندې له مخکې نه هوایي بریدونه پیل کړي دي. اسلامي دولت پروس کال په جون کې موصل له عراقي قواو نه ونیو او ډېرې وسلې هم په لاس ورغلې. نوموړي امریکایي مامور د جمعې په ورځ ویل چې امریکا په پام کې لري چې د عراق قواو ته پرمختللې نظامي وسلې ورکړي او وی روزي. په دې اړه امریکا له ترکیې سره یوه تخنیکي موافقه لاسلیک کړې ده او وایي چې څلور نور ملکونه هم سره مرسته کوي، خو د نوموړي زیاته کړه چې امریکا لا تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده کړې چې په عراق کې موجود د امریکایي عسکرو او پوځي مشاورانو یوه ډله به په جنګ کې راسن ګډون کوي او که یوازې مشورې به ورکوي او هوایي ملاتړ ته به اړتیا ولري. د بلې خوا پینټاګن ته نږدې سرچینې ویلي چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي قواو په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت په ضد د فروری 12 نیټې پورې 2400 واوي هوایي حملې کړې دي او د ډلې زیات شمېر نظامي وسایل له منځه وړي دي. تاسې زموږ غږ د واشنگټن نوري. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې دوی اوس هم په دې باور دي چې افغانستان د خارجي قواو په قبضه کې دی او د خبرو لپاره په خپل دریس کې بدلون نه دی راوستی. ذبیح الله مجاهد دا تبصره د هغو خبري رپورټونو له خپرېدو نه وروسته کړې چې پکې ویل شوي طالبان په قطر کې له امریکایي مامورانو سره ګوري. په واشنگټن کې هم د امریکا د خارجه وزارت وی وایي دا خبر رد کړ چې ګوندې امریکا په قطر کې له طالبانو سره مخامخ خبرې کوي. د طالبانو وایان دغه رپورټونه غرضي او دروغ بلل، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دي میرمن جین ساکی ویل چې موږ له طالبانو سره مستقیم اړیکې نه لرو. اروپایي مشرانو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې له یونان سره د هغه هیواد د پورونو په سر په مذاکراتو کې د نه پرمختګ باوجود یونان د اروپایي اتحاد او د یوروزون غړی دی او باید چې پکې پاتې شي. اروپایي اتحاد کوښښ کوي چې د یونان له نوي حکومت سره د هغه هیواد د نورو هغه هیواد ته د نورو پورونو د ورکولو په اړه یوې موافقې ته ورسیږي، خو په خبرو کې پرمختګ نه دی شوی. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په پاریس کې د جمعې په ورځ ویل چې یونان د یوروزون مهم غړی دی او جرمني به خپل پوره کوښښ کوي چې پکې پاتې شي. د فرانسې جمهور رئیس هم عینشان خبره وکړه. په یوروزون کې د اروپایي اتحاد هغه غړي شامل دي چې یوروپ کې چلیږي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحاد د مالي وزیران به په بروکسل کې غونډه وکړي او د یونان په هغې غونډې به او د یونان د نوي حکومت پر هغه غوښتنې به غور وکړي چې د خپلو پورونو د ادا کولو لپاره د شپږو میاشتو مهلت غوښتنه کړې ده. که یونان د اپریل د 18 پر خپل پورونه په وخت ادا نه کړي او نوې موافقه حاصله نه شي، نو پیسې به ختم شي او مجبور به وي چې افلاس اعلان کړي. او د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي جمال بن عمر وای چې د حوثی شیعه یاغانو په شمول د یمن سیاسي ډلو د روغ جوړ په خبرو کې د ګډون لپاره خپل آمادګي څرګند کړی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. اوس به رپورټونه راواخلو. افغان حکومت د افغانستان په حق له د پاکستان د پوز د لیدرستیز دریز تایل دی. زمون خبر علي اکرم شنواری په دې باره کې له کابل نه دا رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان جمهوریت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په برخه کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال راحیل شریف روسي دریس چې دواړه هیوادو دښمنی یو بل لیو ستایلې دي. د افغانستان د جمهوریت د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت سولې او روغې جوړې ته د زمینې د برابرولو په خاطر د پاکستان د روسي هڅو قدردانی کوي او هغه هیواد له روسي دریس څخه چې د افغانستان دښمن خپل دښمن بولي هرکلی کوي. د پاکستان د پوز مشر راحیل شریف او دغه هیواد د استخباراتو د ادارې ISI رئیس جنرال رضوان اختر د تیریسي شمې پورس کابل ته د خپل سفر په وخت د افغانستان د ملي اولي د حکومت د اجرایي رئیس عبدالله سره یو ګډ خبري کانفرنس ته په وینا کې د افغانستان او پاکستان دښمن یو غنوي ویل چې د ترهګرۍ سره به تر پای مبارزه ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهوریت صدر رسنیو د دفتر لخوا په دغه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په دې روسي کې د ګډو غواخونو او ستونزو په درک سره د افغانستان او پاکستان مشران د نتیجې ته رسیدلي دي چې خپل ګډي همکاري پیل کړي. د پکتیکا ولایت یې خېلو پیخي او په پیخو کې د خونځي پر ځکهونکو بریټ په دواړو هیوادو افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ او پراتیاس پر خلاف د ګډي مبارزې اراده او هوډ کوي کړی دی. ځکه بیان وایي افغانستان پاکستان او نور نړیوال همکاران تعهد لري چې د سولې د ټینګښت په لار کې په بشپړ صداقت سره یو بل سره همکاري وکړي. دا بیان وایي چې د شک پرته چې د سولې بهیر مخالفین هم لري چې د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره عامه ذهنیتونه ګډوډي. د دې عمله د ملي والی حکومت ژمن دی چې دغه بهیر د افغانستان د خلکو د غوښتنو مخې په شپاب ډول پر مخ یوسي. د بلې خوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې کسام لا تر اوسه مخالف وسلوال سره مخابخ خبرې نه دي شوي، خو دغه سي خبرو د پیلېدو د پاره سي ګړندې شوي دي. د افغانستان د سولې علي شورا یو غړي مولوي شپې ګولان نورستاني امریکا غ سره په مرکه کې ویل چې مخالف وسلوال سره تل په یو ډول نه یو ډول تماسونه موجود وو چې اوس په دغه تماسونو کې اوس پرمختګ شوي دي.
حکومت د وزارت ملي حکومت هم شته درته د هغې په خاطر باندې اوس تماسونو کې لږ پیشرفت شوی دی. نور په هماغه عادي شکل باندې تماسونه روان دي. البته د سولې عالي شورا کوشش دا دی چې باید د مخالفینو د رهبري سطحې سره باید تماس پیدا شي او مذاکرې
مولوی نورستانی چې تیر ورځې د افغانستان د سولې علي شورا د غړو سره یو ځای پارک کې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د افغانستان حکومت د سولې د روانو هڅو په باب خبرې کړې وای چې لا هم د افغان حکومت او مخالف وسلوالو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې نه دي پیل شوې. د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا چې د افغان حکومت د مخالف وسلوالو سره د سولې د خبرو نه بشپړ ملاتړ کوي هم وای چې مخالف وسلوالو سره تر اوسه مخامخ خبرې نه دي شوې. د دغه شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی امریکا غک آشنا رادیو ته ویل چې د مخالف سوال سره د افغان حکومت د خبرو بهیر په ډیرو لومړیو پړاوونو کې دی.
موږ له جین غونډې هیوادونو سره د تفاهم مشورې شروع دي چې له غوی سره موږ تفاهم ولرو او په دې باندې سره مطمئن سو چې هیڅ هیواد د بل دی هیواد لپاره باید د جنگ دګر ونه ګرځي او د یو د هیواد له بل هیواد نه zarar ونه مومي. موږ له غونډې هیوادونو سره او له ځدخل هیوادونو سره په مشورو لګیو او دا مشورې مو ډیر مثبت روان دي. همدا د چې موږ فکر کوو او متأكد ان شاء الله چې دا د سولې لپاره هغه ابتدایي ډیر مثبت قدمونه دي.
د افغانستان د دینی عالمانو سرتاسري شورا دغه چارواکي د طالبانو د هغه بیان په باب چې په افغانستان کې د بهرنۍ عسکرو د شتون په صورت کې افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړې دي ویل چې هغه څه چې رسنیو سره وي هغه څه نوي چې دوی سره وي. طالبانو د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې په قطر کې د امریکایانو سره د خبرو پیلېدو په باب هم په ځینو رسنیو کې خبرې شوې پوښتنه رد کړې وو. طالبانو په دغه بیان کې ویلي دي چې د افغان حکومت سره د سولې د خبرو د پیلېدو په باب د دوی په دریس کې کوم بدلون نه راغلی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ګرانو اوریدونکو اوس به دا بل رپورټ راواخلو. د خوست والی وای چې په دې ولایت کې از زیاتره دولتي ادارو ته د ودانیو پر جوړولو بریالي شوي دي چېلون کې او مدني فعالان دغه کار د حکومتداري په پیاوړتیا کې ډېر اغیزناک بولي. په دې اړه زموږ خبریال ابراهیم رحیمی له خوست نه دا رپورټ را لیکل.
په افغانستان کې د دولتي ادارو لپاره پر اسانتیاو د سنبال ودانیو نشتون او په کرایي کورونو کې د دفترونو فعالیت د حکومتداري او په خپل وخت د اداري چارو د نه ترسره کېدا پر وړاندې ستره ننګونه بلل کېږي. په همدې حال کې د خو سرپرست ولی وایي چې په تیرو څو کلونو کې د ولایت تر 30% پورې دولتي ادارو ته پر اړینو اسانتیاو د سنبال ودانیو پر جوړولو بریالي شوي دي. په مرکز کې د دولتي ادارو زیاتره دغه ودانۍ د ښار لویدیځ ته په اداري کمپلیکس کې جوړې او د یوه ښارګوټي بڼه یې خپله کړې. معلومات ښیي چې دغه کمپلیکس لپاره کابو 300 جریبه ځمکه بیله شوې ده. ولی عبدالجبار نعیمی د دولتي ادارو د ودانیو په اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
په بازار کې د کرایې په دوکانونو کې هلته خپل دند سره کولې، نه هلته لوحه درلودل، نه بیرغ درلودل، او نه هم هلته چا معلومات درلودل چې په کوم ځای کې کوم اداره موجود ده. آرشیف چې په ادارو کې ډېر مهم رول لري، د هغه آرشیف لپاره ځای پیدا شوی، د مطالعې لپاره ځای پیدا شوی، د کانفرنسونو لپاره تلارونه جوړ شوی.
هغه وایي چې زیاتره جوړ شوی ودانیو لګښت د وخت پی آر ټی، د امریکا متحده ایالاتو حکومت، د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې، نړیوال بانک او ځین نور نړیوالو بسپنه ورکوونکو سازمانونو ورکړی دی. له دې سره سره اوس هم د خوست په مرکز او ولسوالیو کې ځینې ادارې چې په حکومتدارۍ کې مهم او کلیدي رول لري پر اسانتیاو سنبال خپلې ودانۍ نه لري، خو ولی نعیمی پر جوړېدو ټینګار کوي.
په ولسوالیو کې زموږ د شپږو ولسوالیو د امنیت قمندانۍ تعمیرونه جوړ دي، نور پاتې دي. هغه هم تلاش داري چې داخلي محترم وزارت او د نړیوال ټولنې سره په همانګي باندې د هغوی چې پاتې دي د هغو تعمیرونو هم په پلان کې دي. همدغه سیسمور د سرحدي ځواکونو د پاره چې کم تاسیسات په سرحداتو کې ځینې جوړ ځینې پاتې دي.
مدني فعالان وایي چې دولتي ادارو لپاره د ودانیو د اړتیاو پر کول پر حکومت د خلکو باور زیاتوي او دغه راز خلکو ته خي چې خپل حکومتي ورستر بلې دی پیوړې کېدو په حال کې دی. د خوست دی ولایتي شورا د تیرې دورې غړی سید کریم خاکسر:
په نیمه ورځ کې د خلکې کورونه سرته رسیږي او مخکې به د یو ریاست نه بل ریاست ته یا د ولایت نه د ریاست ته به چیغه کو په خلک نه به ورځې شپې تیرې دی. لر لر ولسوالۍ نه به خلک رتلل نه دي. دې په خاطر اوس ډېره لویه اسانتیا منځته شوې ده.
عبدالمجید مقوره یو بل مدني فعال دی. هغه په دې نظر دی چې د حکومتي ادارو لپاره د ودانۍ شتون د حکومت پر وړاندې د شته ستونزو په هواري کې ډېره مرسته کوي. هغه وایي:
د حکومت لپاره ګټ هم دا ده، دوی به مثلا ډېر امنیتي تدابیر نه نیسي. د دوی برق په مصرف بیا چیرته جنریټر نه وي، له د یو جنریټر نه له یو سورس نه استفاده کولای سي، او د دوی خپل کارونه ولس ته ښه خدمات رایه کوي. همدا د حکومت کامیابی ده چې ولس ته ښه خدمات ورکړي.
مګر په ځینو مواردو کې د ودانیو کمزوري کیفیت له ځان سره ځینې اندېښنې راولاړوي. د خلکو اساسي غوښتنه دا ده چې د ودانیو د پایښت لپاره دی د ودانیو د ساختمان پر مهال کیفیت ته پوره پاملرنه وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د دې ساعت څو مهم خبرونه تاسو ته پام راړو. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استاذ جمال بن عمر وای چې د حوثي شیعه یاغانو په شمول د یمن د سیاسي ډلو ترمنځ روغ جوړې په خبرو کې د ګډون لپاره آمادګي ښودل شوې ده. ملګری ملتونه وای اوس د دې کوښښ کوي چې په دغه هیواد کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ کورنۍ جګړې پیل نه شي. حوثیانو په پایتخت صنعا باندې څه موده مخکې قبضه کړې وه او جمهور رئیس عبدالربو منصور هادي چې متحده ایالات ملاتړ کو په زور یې ګوښه کړ. د بوکو حرام وسلوالو جنګیالو د جمعې په ورځ د نایجیریا په شمال کې د شیبوک په کلي کې حمله کړې ده او کم تر کمه 21 کسان یې په یوې ناڅاپي حمله کې وژلي دي. په لیبیا کې د اسلامي دولت جنګیالو د جمعې په ورځ د هیواد په ختیځ ښارګوټي قوبا کې د موټر بم د دریو مرګانو چاودنو ذمواري قبوله کړې ده. 44 کسان په دغه حملو کې وژل شوي دي. د سومالی حکومتي چارواکي وایي چې د صدر اعظم مرستیال محمد عمر ارتی چې دا محل د موقت صدر اعظم وظیفه په غاړه لرله په هغه مرګانه حمله کې زخمی شوی دی چې جمعې په ورځ د سومالی د الشباب ډلې د هغه هیواد په پایتخت موګادیشو کې په یو هوټل کې وکړه. او فرانسې او جرمني یو ځل بیا غوښتنه کړې ده چې د یوکران په ختیځ کې د اوربند مراد شي او دواړو خواوې دې خپلې درندې وسلې د جنگ له لومړۍ لیکې نه بل ځای ته انتقال کړي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نوریدونکو اوس بل رپورټ راوخلو د اچ آی وی نوې واکسین په بزوګانو کې د دغه ناروغي ادمه خنسي. د امریکا غږ خبريالې جسیکا بارمن په دې باره کې دا رپورټ را لګلې ده. څېړونکي قوي حجرې په ارسي ناروغ حجرو کې پیشکاری کوي چې په بل قوتوګه ایچ آی وی اخونځا کولای شي چې دغه میکروب په انسانانو کې د اس د ناروغي سبب کیږي. ساینس پوهان د پلټنې په انسټیټیوټ کې له هغه تخنیک نه کار اخلي چې بیزوګانې په بشپړ توګه وژغوري چې د دوی د معافیت سیستم دغه ویروس اخستلو ته چمتو دی. د څېړونکي مایکل فرزان له علاج کولو نه وروسته وایي د ستونزو سره سره هیڅکله بیزوګانې نه متاثره کیږي. فرزان انه وایي
We continue to administer the virus, doubling the dose each time. We've now gone to with 6 doses that were in capable of infecting control animals.
Among په دغه ویروس باندې کار کول ته دا امر کوو هر ځل د درملو اندازه دو برابر کوو. موږ وس د درملو اندازه شپږ برابر کوو چې متاثر شوی سروي کنټرولول شي. موږ دغه درمل شپږ ځل زیاتو. د دغه تایقاتو راپور د نیچر یا د طبیعت په نامه مجله کې خپور شوی دی. انانوي واکسین د معافیت سیستم دې ته چمتو کوي چې واړه واړه تیرې کوونکي وپیژني او تبا کوي. مګر د ایج د ناروغۍ تجربوي واکسینو نتیجه ورنه کړله ځکه چې دغه ویروس په پرله پسې توګه خپله بڼه بدلوي چې له تبا کولو نه ځان وساتي. فرزانه چې د دغه څېړنې مخکښ څېړونکی دی نو وایي دغه نوې څېړنه د ایچ آی وی ویروس تیر باسي چې د پروتین سطح ته ځان وباسي. په دغه سطح باندې د ویروس یوه برخه هدف ګرځي چې تل خپل ځان بدلوي چې د ایمون سیستم نه ځان نه په ډډه کړي. دوهم پروتین دغه ویروس تبا کوي ځکه نو دا فرصت ورته بیا نه پیدا کیږي چې حجره باندې اغیزه وکړي. فرزان نه بیا وایي
Because HIV is sort of fooled into thinking that it's binding the cell, it undergoes the changes that
ځکه چې HIV تیرې ستل کیږي چې فکر کوي حجره بندوي. په دې کې بدلون راځي چې په عادي توګه دا کار کیږي کله چې دیتا چمتو وي چې حجرې ته ننوځي او دغه بدلونونه نږدې نه وي نو حجره دغه ویروس غیر فعال کوي. روغ حجرې خراب حجرې خارج ته وباس چې هغه بیا دغه ویروس تبا کوي. فرزان وایي دغه سطح دوه وظیفې اجرا کوي چې د ایچ آی وی د میکروب مخه نیسي او هم د هغه ویروس سره مبارزه کوي چې په خلکو باندې تاثیر کړی دی. دغه څېړونکي غواړي چې په هغو ناروغانو باندې تجربه وکړي چې ځینو درملو په مقابل کې مقاومت نشي کولی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد په دې وروستیو وختو کې د فارن افیر مجلې سره چې له امریکا نه خبريږي مرکه کړې ده. مهمه دا ده چې د پښتون ځوابونه نه ورکول ازانې ورنته و هغه مسولیت ته یې هیڅ اشاره ونه کړله چې د سوریې د خلکو د کړاو په باره کې لري. که څه هم چې تقریبا څلور کاله پخوا د رژیم د سوله ییزو احتجاجونو په خلاف له تاوتریخوالي نه کار اخیستی و چې جنجال یې راوپاروه چې په نتیجه کې 200,000 تنه ووژل شلو او په میلیونو کسان خپل کورو کلو پرېښودلو ته مجبور کړی شلو. د سوری جمهور رئیس هغه کرکجن عمل هم و نه منل چې تقریبا څلور کاله د سوری د خلکو په خلاف نه کار اخیستی و چې په دې کې د جنگ د وسلې په حیث د لږې نه کار اخیستل د کیمیاوي وسلو او د بیرلی بمونو استعمال شامل دی. د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او د کار لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تامس امیلیا په هغه کانفرانس کې چې په دې تازه وخت کې په سوریه کې د دوامدارې ستونزې په باب جوړ شوی و وویلې د اسد رژیم د نورو جنایتونو مرتکب شوی هم دی، چې په دې کې وژل، برمته کول، په زور خلک له خپل کور کلي نه ویستل، شکنجه کول، جنسي تیری کول، جنسي تاوتریخوالی او په پوځ کې د ماشومانو نه کار اخیستل شامل دي. برسیره پر دی ښاغلي میلیا د هغو لسګونو زرو کسانو نومونه واخیستل چې د ډیرو سره دغه بدغونې سلوک شوی دی، همدارنګه په ډیرو غیر انساني شرایطو کې ساتل شوي دي، عادلانه محاکمه شوي نه دي او اعدامول عامه خبره ده. د بشار الاسد دغه جنجال په غلطه توګه معرفي کوي چې وایي د ده د رژیم او د سل په شان د تروریستي ډلو ترمنځ انتخاب دی. د سوریې د خلکو په خلاف د ده د رژیم وحشت او بېرحمي د افراطیت تر شا اصلي قوت دی. په زیاد دی چې د سوریې د خلکو مشروع شکایتونو غم وخوړل شي ځپل کېږي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میلیا څرګنده کړه چې تر یو حده پورې چې ایسل راپیدا شو، ځکه چې په سوریه کې ډیکټاتور تقریبا څلور کاله د ښارونو او ښارګوټو په ویجاړولو تیر کړل. د ده د هېواد د نیمایي نفوس نه خپل کور کې نه ایستل شوي دي. ځینې داسې ناامیده شولو چې د ایسل او د دې په شان د نورو ډلو په غلط پیشنهاد تیر وتل. د بهرنیو چارو د وزارت نطاق جی ساکی خبریالانو ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې د اسد هغې افسانې ته اشاره وکړه چې بې کوره شوو سورایانو ته کوي. دا وایي:
The delusions that Assad presents here only reinforce our firm belief that he long ago lost all legitimacy and must go. There can never be a stable, inclusive Syria.
هغه تیرستنه چې اسد دلته کوي زمون کلکه عقیده نور قوی کوي چې د لا ډیر په خوا خپل مشروعیت د لاس ورکړه دی او باید چې ولاړ شي. د دو د مشرۍ لاندې به هیڅکله باثباته او جامع سوریه نه وي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال میلیا وویلې امریکا د دې په ځای د سیاسي حل ملاتړ کوي او هغه سیاسي حل به تقویه کړي چې تاوتریخوالی پای ته ورسوي. د اسد رژیم او افراطیان دواړه مرتکب شوي دي. امریکا د داسې سیاسي حل ملاتړ کوي چې د ټولو سوریانو لپاره دوامداره سوله راوړي چې په دې کې نارینه او ښځې دواړه شامل دي. ښاغلي میلیا اوویلې د امریکا حکومت به د سوریه د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي چې سوله غواړي او ورپسې ګرځي.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
درنو وردونکو، د کرکټ نړیوال جام په استرالیا او نیوزیلند کې شروع دی. زموږ سره جعفر خان زموږ همکار په لن کې دی، را سره د ټلیفون په کرښه دی. د به تازه معلومات راکړي چې د چا تن منځ نن لوبي کیږي او کمی لوبي روان دي. جعفر صاحب:
بله، مننه. تاسو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اوس چې در سره غږیږم، د پاکستان او ویسټ انډیز لوبه روانه ده. ویسټ انډیز 204 منډې کړي، څلور لوبغاړي سوځېدلي، یو څلوېښت اورونه شوي. البته پاکستان په چا وګټله، ویسټ انډیز ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. دغه لوبه دواړو ته مهمه ځکه بلل کېږي چې پاکستان هم خپله یوه لوبه پر هند بایللې ده او ویسټ انډیز خپله لوبه پر آیرلینډ بایللې. نو دواړه لوبډلې هڅه کوي چې دغه لوبه وګټي چې په ګروپ کې پاتې شي. او بله لوبه د بنگلاديش او د استرالیا ترمنځ کېدونکې چې د افغانستان په وخت پاتنی هم بجو کیږي. البته تازه معلومات له لوبغالي نه دا وایي چې د موسم خراب دی، باران کیږي، کېدای شي دغه لوبې ونه شي د بنگلاديش او د استرالیا ترمنځ.
صحیح ډیره زیاته مننه جعفر صاحب. بیا به په راتلونکي خبرونه کې نور تازه جزئیات در سره واخلو. اوس درنو اوردونکو د تاریخ خبرونه پیلیدونکو د پیڅو شیبو کې تاسو سره خپله باندې غوړو نیم سات وروسته بیا زیرسو.